द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر منوریدن کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه کې تاسو ته په خیر راغلی ویم. پاکستان کې دی وخت ماخوتن 8 بجې، افغانستان کې د ماخام 9 بجې، او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. د ډیو ریډیو یو ساعت خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه نوشیروان کلندر
تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کوو اول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر وړاندې د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره اسلام آباد فلیدلی. د پاکستان مطبوعات وای ملاقات کې د هند سره اړیکو کې تاوتریخوالی او افغانستان باندې خبرې شوې.
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف او د پوز سر لخکر جنرل راحیل شریف نن په یو ملاقات کې په ملکی او سیمایز امنیتی وضعی او د پاکستان او افغانستان د سرحدی پولی په صورتحال خبرې اترې کړې دي.
په شام کې د زیاتی دن کې کړکیچنې وضع تر څنګ فرانس تازه هوایی حملې کړې دي، او هم شام کې د ایران یو جنرل وجل شوی دی. اخوا د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر ویلی دی چې روس به په شام کې د حملو لپاره ښې نتیجې ونه لري.
This will have consequences for Russia itself, which is rightfully fearful of attack upon Russia. And I also expect that in coming days the Russians will begin to suffer casualties in Syria.
او د تیونیسیا جمهوریت په لور تنظیم تیونیسیا نېشنل ډایالوګ کوارټیټ د سولې نوبل جایزه انعام ګټلې.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د اسلام آباد کې ملاقات شوې ده. مطبوعات وایي ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 28 نیټه د امریکا سفر پړاو، او په ممکنه توګه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اټمي لوزنامې، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې عمل، او د هند سره په اړیکو کې تاوتریخوالی په موضوعاتو پکې خبرې اترې شوې دي. دا دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هند لخوا د پولی خلاف ورزو په سر به د امریکایي مشرانو سره خبرې اترې کوي. نواز شریف به د امریکا سفر په داسې وخت کوي چې د هند لخوا په پاکستان نیوکې کیږي، د هند مخالفه ډلې پاکستان کې په آزاده ګرځي او لاس پرې نه چول کیږي. د پولی بلې خوا ته افغانستان وایي په دغه هیواد کې د کندوز په شمول د بریدونو چودنو په شا د طالبانو سره د پاکستان مرستې دي.
د امن نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزای په ژوند او جنکو حقوقو لپاره کوششونو په سر جوړ شوی فلم با نن د امریکې په بیلابیلو ریاستونو کې په سینماګانو کې خپرولې شي. ملاله یوسفزای هم په نن ورځ په کال 2012 کې په خپل پلارني ښار سوات کې طالب وسله والو په سر ویشتې وه. نوموړي د 11 کالو په عمر کې په سوات کې د جنکو د حقوقو لپاره آواز پورته کړی و، کوم وخت چې طالبانو د سوات په غټه برخه کنټرول ترلاسه کړی و. ملاله یوسفزای ته تیر کال د جنکو د حقوق لپاره کار کولو په سر د امن نوبل انعام ورکړی شوی و. د نوموړي په نوم قائم کړی شوی ملاله فنډ اعلان کړی دی چې د پاکستان په 12 ضلعو کې به د جنکو د تعلیم لپاره 2 میلیونه ډالره خرڅ کوي.
په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال فیاض زبر راکوي.
سواد کی داڑی گڑی پوخ کے چیکلا طالب جنگیالو د سواد پزیاتو سیمو قبضہ اکڑا، نور سرے د خزو پ تعلیم بندیز الگولو، او د جنکو گنش میر سکولو نئی پا بمانو والو زول یا اسو زول. دغا وقت کی ملالہ یوسفزئی د 45 کالا پا عمر کے د خزو پ سبق د بندیز خلاف آواز اچت کڑو، او سکول تی تگ را تک جاری اساتو. چل قبلی پا 9 اکتوبر 2012 طالب جنگیالو پا ملالہ یوسفزئی هاغ وقت برید وکڑو کله چې دا د سکول نا د مرګرو سره کور ته تلا. دا ملالہ یوسفزئی استاد او رشتہ دار احمد شاوائی
نو هغه په ټوله دنیا کې ډیر پازیټیولی اوریدل کیږي او خلک دا غي خبرې ته غوږ دی. نو دا زمونږ د پاره، زمونږ د وطن د پاره، زمونږ د پښتنو د پاره، د سواد د پاره ډیر د فخر او د ویاړ مقام دی، او موږ ټول پاغي باندې فخر کوو چې هغه یو پازیټیو پیغام ټول ورکي.
د امن او تعلیم د پاره आवाज اوچتون کې ملالہ یوسفزئی د کال 1999 د جولای د میاشتې په 18 نیټه د سواد سرخار منګوره کې د ضیاءالدین یوسفزئی په کور کې زیږیدلې و. دا غی پلار ضیاءالدین یوسفزئی هم د ترهګرۍ خلاف आवाज پورته کړی و، او په هر فورم باندې د ترهګرۍ خلاف او د امن د پاره आवाज چوت کړی و.
فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سواد.
د پاکستان د سرحدات و وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ د نړۍ نه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو بیا واپس کې ورسره مرستې وکړي. د پاکستانی سرکاري ریډیو سره مرکه کې نوموړي په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان په امن کې خپل رول ولوبوي چې د لکونو افغان کډوالو خپل هیواد ته واپسي یقیني شي. عبدالقادر بلوچ ویلي چې پاکستان کې د وخت 15 لکه رجسٹرډ شوي کډوال ژوند کوي.
د پاکستان حکومت د محرم په میاشت کې په 25 دینی عالمانو باندې د ملک بیلابیلو سیمو ته په سفر کولو بندیز لګولې. زیاتره سنی او په ځنو شیعه دغه عالمانو باندې تور لګول کیږي چې د نورو میاشتو تر څنګ په خاصه توګه په محرم کې د کرکې تکرارونه کوي او فرقه ییز جګړو ته هوا ورکوي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د محرم په میاشت کې د امنیت په ځای کولو لپاره راولپنډې کې د پوځ او پولیس چارواکو ترمنځ ملاقاتونه هم شوي دي. د محرم میاشت په د اکتوبر 14 نیټې نه شروع کیږي او په دې میاشت کې اکثره پاکستان کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ نښتې کیږي.
د پاکستان صوبې بلوچستان کوټه ښار کې به د خالی دروازې نه د پولیو د خاتمې درې ورځنی کمپین به شروع کولی شي. د بلوچستان ایمرجنسی آپریشن سینټر تر مخه ټولې تیاریانې مکمل شوې دي. دا کمپین یو داسې وخت کې کیږي چې پاکستان کې د پولیو 38 کیسونه سخ کال مخې ته راغلي دي په کوم کې چې شپږ کیسونه د بلوچستان نه رپورټ شوي دي.
د فرانس خبری ادارې ایسوسییټډ پریس خپل یو تازه رپورټ کې ویلي سخ کال د حج په موقع د ټیلو اړیګړی په پیښه کې لږ تر لږه 1453 تنان مړ شوي دي. د ستمبر په 23 نېټه د مکې په مینا سیمه کې دغه پیښه کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر له خولې یو کم نوي پاکستانیان هم مړ شوي دي او وسلوېخ نور جوبل دي. په مړو کې د 13 ملکونو وګړي شامل دي. تر اوسه پورې ایران په دغه پیښه تر ټولو زیات احتجاج کړی او پیښه د سعودي حکومت بد انتظامی بللې. دغه پیښه کې د ایران 415 د مصر 125 او د انډونیشیا 140 تنان وجل شوي دي. په دې اړه نور رپورټ د ډیو ریډیو همکار بختور شاره کوي.
د سعودي عرب چارواکي په مینا کې د مړو شو حاجانو شمیره اوس هم 101 او د ورک شو شمیره 940 یادوي او وای پلټنې روانې دي. خو په داسې حال چې په سونو حاجیان اوس هم ورک دي، په دغه پیښه کې د مړو شوو حاجیانو اخیری شمیره معلومول به ګران وي. مطبوعات وایي سخت کال په مینا کې رامینځته شوې دغه پیښه د حج په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې تر اوسه راغلي شمیرو تر مخه پکې د پاکستان 190، د هند 101، د بنګلادیش 38، د ایران 415، د مصر 138، د ترکی 3، د انډونیشیا 46 او د نایجیریا 100 حاجیان مړه شوي دي. د ایران په ګډون یو شمیر د اسلامي هیوادونو مشران د دغې پیښې ذمواري په سعودي حکومت اچوي. ایران وایي سعودي عرب حاجیانو ته پوره حفاظتي انتظامات نه ورکړي. ولې سعودي عرب دغه تورونه ردوي او وایي حاجیان په خپله د شیطانانو د ویشتلو په وخت په مقرره لاره نه وتلي چې ورسره ټیل ماټیل رامینځته شو.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا.
تهران وای شام کې د ایران انقلابی دستو یو اعلی کمانډر وجل شوی او خو د فرانس جنگی جازونو شام کې تازه هوایی حمله کړې دي. د ایران د پوز انقلابی دستو په یو بیان کې ویلي دي چې د دولت اسلامی توندلارو روانه هفته جنرال حسین حامیدی هغه وخت وو جو کله چې نوموړی په شمالي الپو سیمه کې د شام ځواکونو ته مشورې ورکولې. آخوا فرانس اعلان کړی چې دوی شام کې په دو هفتو کې دننه د داعش په ضد په دویم ځل هوایی حمله کړې دي. د فرانس دفاعي وزیر د دفاع وزیر د یورپ یو ریډیو ته ویلي دي چې د فرانس جنگي جازونو په رقا کې د داعش د تربیې په یو مرکز بمونه غورځولي دي.
د ملګرو ملتونو د لیبیا لپاره خصوصي استازي برناردینو لیون د لیبیا نوې ائتلافي حکومت لپاره معاهده اعلان کړې ده چې مقصد یې لیبیا کې د سیاسي اړیګړې او د حکومت په مسله د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات ختمول دي.
د تیونیزیا قومي مذاکرې ډلې یا تیونیزیان نیشنل ډایلاګ کوارټیټ ته د کال 2011 ملکي انقلاب وروسته تیونیزیا کې ګڼ اړخیزه جمهوریت په ځای کولو کې مهم رول لوبولو په سر د کال 2015 امن نوبل انعام ورکړی شوی دی. اوسلو کې د نوبل جایزه کمیټه د امن انعام اعلانونو په وخت ویلي چې دغه انعام تیونیزیا کې د سیاسي کدلیام او اړیګړي له وجې پیدا شوی. عرب انقلاب وروسته د امنناک سیاسي عمل کوششونو په سر څلور تنظیمونو ته دا انعام ورکړی شوی دی. په کال 2011 کې د عرب انقلاب په وخت تیونیزیا د کورنی جنگ په غاړه ولاړه وه. په دغه مذاکراتي ډله کې د تیونیزیا لیبر یونین، د صنعتونو او تجارت تنظیم، د تیونیزیا بشري حقوقو تنظیم او د دغه هیواد د وکیلانو تنظیم شامل دی.
د امریکا صدر بارک اوباما د غربي ریاست اوریګن څلور ورځني سفر شروع کړی دی، چرته چې به اوباما د اوریګن روزبرګ یو کالج کې شوی پیښه کې د وجل شو تنانو خپل خپلوانو سره ویني.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې، او اوس موضوع د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرتن چې د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان رپورټ راکوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا سفر نه وړاندې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل سفر په محل باندې 28 د اکتوبر په نیټه په دې میاشت کې واشنگټن ته رارسي. مطبوعات وایي چې په دغه ملاقات کې د افغانستان، د هند او د امریکې سره اړیکو په اړه باندې خبرې اترې شوې. نور تفصیل الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ملک امنیتی وضع ښه کولو لپاره به هر رقم ګام پورته کوي. د ریډیو پاکستان تر مخه وزیر اعظم دا خبره نن اسلام آباد کې د هیواد امنیتی وضع جاج اغستو په محل د یو اعلی کچې غونډې مشري کولو په وخت کړی ده. په غونډه کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان، د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار، د پوست سر لخکر جنرال راحیل شریف، چیئرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي جنرال راشد محمود، د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر، د قومی سلامتی د پاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف او د پوست سر لخکر جنرال راحیل شریف نن په یو ملاقات کې په ملکی او سیمایز امنیتی وضع او د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولی په صورتحال خبرې اترې کړې دي. د پوست سر لخکر او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ دا ملاقات د هغې غونډې نه یو ورځ وروسته شوی دی، په کوم کې چې دا فیصله شوې وه چې وزیر اعظم به د خپل د دې میاشتې امریکې د سفر په مهال امریکا نی مشرانو سره په لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د هند لخوا د ډسبندۍ سرغړونې معاملې راوچتوي. مطبوعات د خپلو سرچینو لخوا وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په د پاکستان لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امنیتی خبرې بیا پیل کېدو د پاره هلو ځلو په اړه د امریکې صدر باراک اوباما هم خبروي، او دې لړکی سیول او پوځي مشران به یو ځل بیا ویني چې د دې سفر د پاره ایجنډې ته اخیری شکل ورکړي. د پوځ سر لخکر وزیر اعظم په افغانستان کې راپورته شوي امنیتی حالاتو او د دې په پاکستان باندې اثراتو په اړه هم خبر کړو. د پوځ سر لخکر وزیر اعظم ته د کور کمانډرانو د غونډې په اړه هم یو بریفینګ ورکړو. د کور کمانډرانو په غونډه کې د ملک داخلي امنیتی صورتحال او په خصوصي توګه د پاک افغان سرحدي پولې حالت او د دې انتظامی مسلو باندې خبرې اترې شوې وې. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د پوست سر لخکر جنرال راحیل شریف او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ شوی ملاقات پاړه دا رپورٹ واورېدو. خو په دې روانه میاشت کې د اکتوبر د 28 نیټه باندې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته ځي، او هلته به د امریکې صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. په دغه ملاقات کې به کوم مهم موضوعات باندې خبرې کیږي؟ د ډیوا ریډیو همکار اشفاق مومند، د ډیوا ریډیو څېړنکار اسماعیل خان سره خبرې کړې دي. په دې حقلا راځي چې حالې واورو.
تور دروان دی د پاکستان کې چې کوم د امریکای جنرال دی کیمبل، هغه په امریکا کې د سېنات سټینډینګ کمیټه تاریخ ته په خپل راکې دا ویلو چې هغه خوشاله دي د پاکستان چې کوم عملیات کړی دي ضرب عذاب، او بیا چې کوم دی هغه په کې دا خبر هم کړی دا چې هغه په دې باندې مطمئن دي چې پاکستان د ښه طالب او د بد طالب منځ کې تفریق نه کوي. نو دا داسې خبرې دي چې افغانستان دا ډخه چې کم الزامونه لګېدل او کمی خبرې کېدې، نو دا اکثر دا هغې الټه خبرې وي. نو زما نه دی خیال چې دومره زیات مشکل به وي. البته دا ضرور ده چې پاکستان خپل نظر به وړاندې کوي دوه مسلو باندې. یو خو دا چې کومې دا خبرې تېرې دي طالبانو سره هغه بیا را شروع کړي، د هغې دپاره پاکستان دا ګڼي چې دا زیاته ضروري ده چې د افغانستان حکومت تیار شي. یوه دا ده. دویمه دا ده چې پاکستان به غواړي چې د افغانستان سره چې کومه پوله ده د هغې د بارډر مینجمنټ په ایشو باندې خبرې شو، پرنوم چې کوم د فوج کور کمانډرانو کوم میټینګ شو پاره کې د بارډر مینجمنټ باندې ډېرې زیاتې خبرې ترې شوې دي.
د پولي خوندي کولو لپاره د پاکستان چې کوم پلان دی، دا کوم پلان دی او دغه پلان به امریکا ته چې وړاندې کوي نو امریکا به ورسره په دې باندې رضا وي؟
په مثال امریکا خو تیار ده په دې چې اوس پورې څومره خبرې مخې ته راغلي دي. امریکا په خپل هم غواړي چې د بارډر مینجمنټ وشي، ځکه چې په دې کې د دواړو اړخو پکې ګټه ده. د پاکستان همیشه دا ګیله ده اوس نه ده شروع شوې ده چې د افغانستان دا اړخ چې کوم پاکستانی طالبان یا ګروپونه دي هغې د افغانستان کې دي او د افغانستان نه پاکستان ته را داخلي کړو، دلته کې حمله کوي. عمده قرار چې کوم دی نو د افغانستان د پاکستان نه ګیلې دي، عمده خبرې ترې کیږي. د بارډر مینجمنټ دا داسې یو موضوع ده چې په دې باندې امریکایان غواړي چې مخکې یو میکانیزم د دې ترمنځ جوړ شوی د افغانستان د پاکستان او د امریکې هغه دې ته به ټرایلیټرل دغه ویلې درې اړخیز یو کمیشن جوړ شو چې پای کې په دا موضوعاتو خبرې کېدې. نو زما خیال دا چې څه نظام جوړولو لپاره هغه موثر کولو لپاره به خبرې ترې ضرور کېږي.
پاکستان او امریکا که دغه سیو پلان لري، افغانستان به دغه ته تیار دی؟
د لومړي سره خبره خو دغه ده چې دی کی چې اوس کم دا تعلقات خراب شوی دي د پاکستان او د افغانستان. لومړي خو به د اعتماد سازه خبره کیږي چې دا دواړه ملکونه بیا خپل کې رابطه بحال کی او خبرې ترې روانې کی. چې یو دا خبر وشي بیا دویمه دا ده چې افغانستان ډېر تیارول چې بیا دوباره مذاکراتو ته کینی او پاکستان خپل کردارونه به یو طالبان هم خبرو اترو ته چمتو کی تیار کی او دوه خلکو کې دي خبرې ترې روانې شي. خو دا غي نمخ کې زمينه به خپل غواړي، ځکه چې د افغانستان هم څه مشکلات ته غيبه غواړي چې د طالبان نو چې دا لخه کمی حملې دي هغه حملې دي بندې کړی شي. پاکستان دی په طالبانو باندې خپل اصل رسوخ استعمال کی او دغه حملې دي بندې کړی شي. د څه خبرې ترې دي چې زما خیال دی په هغه باندې موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. او امریکا هم اوس دغه غواړي څنګه چې جنرال کیمبل ویلی یا دغه نه مخکې کومې خبرې شوې دي د امریکې د اړخه، اوس زور هم دغه دی چې افغانستان واپس راشي او خبرو ترو تکیل پاکستان سره خپل اړیکې راخکي.
اسماعیل خان صاحب، تاسو نه بل اخیری پوښتنه د پاکستان او د امریکا ترمنځ په جوهري اسانتیاو باندې چې کومې خبرې تری راپورونه میډیا کې راځي، پای کې دا هم ویل کیږي چې ګنې د پاکستان په جوهري اسانتیاو باندې کنټرول او یا لیمټ ساغه ته کې خودل یا حد برابرولو په حق لباندې هم خبرې تری کیږي.
دا سیده چې پاکستان د پخوانه د دې کوم ستراتیژیک خبرې را شروع شوې، نو دا خبرې هم پکې د سیویل نیوکلیر د ټیکنالوژي خبرې پکې کې دي. خو د پاکستان د امریکایانو په دې باندې تحفظاتو د پاکستان د نیوکلیایي چې کوم ایټمی پرولیفریشن خبرې کې دي په دې باندې الزامونه لګېدل چې دی د شمالي کوریا ته ټیکنالوژي ورکړې ده د میزایل او بیلیسټک میزایل په بدل کې. نو دغه الزامونو په وجه باندې د پاکستان باندې چې کوم تورونه لګېدل د پرولیفریشن چې دی غیر قانوني طریقې سره ټیکنالوژي ورکړې ده، نو دغه د ترمخ اوسه سمره خبرې ترې کیږي. دغه دار چې امریکا به غواړي چې اډیشنل نور سیوایي سیف ګارد یا دغه چې کوم دین وغه په دې کې کی دي چې داسې کداسې خبره کیږي هم چې دغه مخنیوي شي. نو پاکستان باغې ته پاکستان او د امریکایانو خبرې په دغه باندې چې د امریکایانو کم تحفظات دي هغه لري کړی شي او د پاکستان چې کم دغه د حاصل دي د سیبل نیوکلیر ټیکنالوژي داغه د پاره پاکستان څومره هدا پورې تلو ته تیار چې د امریکایانو چې کم تحفظات دي دغه دی هغه لري کړی شي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو د افغانستان په اړه باندې په نړیوالو مطبوعاتو کې سراغلی دی د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل در سره شریک
نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د ورځپزیاتی خرابیدونکو حالاتو په اړه کې د نامتو لیکوال د فرید زکریا یو تفصیلی ریپورت چاپ شوی دی چې سرخطی دی د افغانستان د شخړې اصلي حل. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په تازه ورځو کې د افغانستان د شمالي ولایت د کندوز د ستر خار د طالبانو لاسو ته د ورتلو او ورپسې دغلته د امریکای ناتاره بمباره د خلکو په ذهنونو کې ډیر سوالونه راپورته کړي دي او هغه دا چې افغانستان کې تر څوارلسو کالو پورې د امریکای د هلو ځلو باوجود افغانستان نن هم ولې دومره سنګینو حالاتو سره مخ دی. ریپورت زیاتی چې دا وخت افغانستان کې جمهوری طور منتخب حکومت قائم دی. پر لپسې انتخابونو کې دونه دا قوي قیاسونه کیږي چې افغان اولس طالبان نه خوښوي. افغان فوجونه د زړه د خلاصه جنگ کوي او د حکومت وفادار دي، خو بیا هم طالبان تل راښکاره کیږي او په سیمو خواره شي. ریپورت لیکي چې د دې تپوسونو جوابونه د امریکای د مشهور اخبار د نیویارک ټایم د یو رپورت تر مخې د طالبانو د نوي مشر د اختر محمد منصور د جون د حالاتو په جاج اخیستو کې موجود دي. په دې لړ کې به د ټول نړومبې خبره دا معلومه شي چې د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور د څه وخت دپاره خپله استوګنه اوس هم په کویټه کې کوي. دغه شان د طالبانو ستر مشر مولا محمد عمر هم سموده وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې حق رسیدلی دی او د القاعده مشر اسامه بن لادن لکه څنګه چې ټولې دنیا ته معلومه ده په ایبټ آباد کې اوسېدو. اخبار لیکي چې موږ د افغانستان مسله اوارول غواړو، نو دا حقیقت به منو چې د افغان حکومت خلاف د یاغیانو د جنگ منصوبه د افغانستان د پولې نه پورې غاړه د ګاونډي ملک د دنیا د طاقتورو فوزرو ځینې یو فوز تیاره کړې ده او هغه څارنه کوي. د امریکای د حکومت دننه او بهر کسان وخت په وخت دا حقیقت په ګوته کوي، خو علاج چا سره هم نشته او نتیجه دا ده چې حالات اوم د جوړونکو خلکو په مرزه روان دي. ریپورت زیاتی چې د ګاونډي ملک د طاقتور فوج لخوا د طالبانو مرسته کیدل سه اتفاقی خبره نه ده. دا د یوې اهمې پالیسۍ په بنیاد کیږي او تر څو پورې چې د دې مخه نوی نیولې شوي طالبانو له ماتې ورکول ناممکنه ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې پاکستان په ډیره استاذه د امریکای په دې خبره یقین راوستي دی چې پاکستان د امریکای ملګری دی او هر قسمه مرسته ورسره کوي، خو په حقیقت کې پاکستان د امریکای خونړي دشمنان په لاس کې نیولي دي. د مثال په توګه امریکای طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو ډیر کوششونه کړي دي، خو آخر معلومه شو چې امریکای اسې فضول خلکو سره خبرو کې خپل وخت ضایع کولو، ځکه چې د طالبانو اصلي مشر مولا محمد عمر خو د خبرو اترو شروع کېدو نه دوه کاله وړاندې حق رسېدلی و. هر کله چې پاکستانی چارواکو به دغه ټول وخت کې هغه سره د رابطې ساتلو او صلاح مشورو کولو لوبه یا ډرامه کوله. د پاکستانی چارواکو دا ناټک د پخوانی صدر د جنرل پرویز مشرف د دور د ډرامي برخه وه، چا به چې تل د اسامه بن لادن یا د مولا محمد عمر پاکستان کې د موجودګۍ نه انکار کولو. اخبار خپل ریپورت کې دا تپوس کوي چې پاکستان د طالبانو مرسته ولې کوي. د دې تپوس جواب امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی په لیکلي کتاب کې موجود دی، په کوم کې چې نوموړي لیکلي دي چې پاکستان د شروع نه دې فکر اخیستی دی چې اسینا چې افغانستان د هندوستان لاسو ته ورشي. په دې سبب د پاکستان فوج په دې نتیجه رسېدلی دی چې افغانستان کې خپل غرضونه د مذهبي عالمانو په ذریعه پورا کولی شي، او همدغه وجه ده چې د طالبانو په نومې د مذهبي عالمانو په ذریعه افغانستان کې اړې غړې قائم ساتلی دی.
د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نړۍ نه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو بیا واپس کې ورسره مرستې وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو سره مرکه کې نوموړي په نړۍ غږ کړی دی چې د افغانستان په عمل کې خپل رول ولوبوي. په دې حق لباندې نور تفصیلات اورو زموږ همکاري رابعه پیر په دې رپورټ کې.
پاکستان په افغانستان کې د امن او استحکام دروستو سره سره د افغان کډوالو هیواد دستانه کېدو لپاره د نړیوال ورورولوي ملاتړ غوښتی دی. د ریاستونو او سرحدي سیمو وزیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې لپاره د هایي کمشنر دوه ورځنۍ غونډې سره د وینا په مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیت راوستل او د افغان کډوالو وطن ته د واپسۍ لپاره حالات ښه کولو کې مرسته وکړی سي. وفاقي وزیر د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د افغان صدر اشرف غنی په ښه اراده ستایلی او ویلي چې دغه واپسۍ لپاره د پاکستان په هڅو کې د نړیوالې ورورولوي مرسته ډېره اهم ده. په دغه غونډه کې یو قرارداد هم منظور کړی سوی دی چې پکې په نړیوالې ورورولوي د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د پاکستان او ایران په هڅو کې د مرستې غږ سوی دی. پاکستان غواړي چې دلته موجود شاوخوا 1.5 لک کډوال په کار دي اوس خپل هیواد ته په عزت سره ستانه سي. په دې اړه د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یونیسیار ترمنځ کېدونکې د یو لوزنامې تر مخه سږ کال تر پایه پورې به دغه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کېږي. د یونیسیار ویاند قیصر افریدی د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي اوس په افغانستان کې د جنگي حالاتو، خراب امنیتي او اقتصادي موقعو کې د کمی له امله دغه عمل ډیر سست سوی دی. د کورونو چارو د وزارت تر مخه دا وخت هم په پاکستان کې 45 لک افغانان غیر رجسټر دي. د دغه غیر رجسټر افغانانو د رجسټر کولو لپاره د حکومت له اړخه په تیر جون کې یو تګلاره هم جوړه کړې سوې وه چې د جولای په 25مه نیټه د پیل کولو اعلان سوی و، خو تر اوسه پرې سمځکني کار په نظر نه راځي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د غټو بدنونو سره تعلق لرونکي د صحت په اړه باندې یو رپورټ، او هغه دا چې اس خو خلک مشکونه کوي، اکسرسایز کوي چې بدن راکم کی، خو داسې دوایان هم شته چې د هغه سره هم بدن راکمیږي. خو په دغه اړه باندې یو نوې څېړنه هم شته، د فوزیا انجوم بیبي په رپورټ درته وړاندې کو.
څنګه دا به یو زبردست کار نه وي چې موږ د ورزش والا ګولۍ وخورو او بی د ورزش کولو راته هغه فائدې په لاس راشي کومې چې به مو ورزش کولو سره تر لاسه کولې. د داسې یو دوایي جوړېدلو کار په رښتیا نو کامیابۍ ته ورنږدې شوی دی، خو ورسره د یو ماهر وینا دا هم ده چې د داسې دوایي د ګولۍ نه سر ډېره زیاته تمه هم لري چې ګنی دا به بالکل د ورزش کولو ټولې فائدې لري. اسماعیل لاهر کینیڈا کے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا سرا د فارماکالوجسٹ په هیڅ کار کوي، او هغه سره د خپل ملګرو منظمې طریقې سره دا رنګا د تجربه پتوګه جوړې دوایانې د معاینې لاندې اوساتلې، کوم چې دا فائدہ لرله چې د وجود مسلز یا پټو بور سره ود مندلا بے د دینا چې دې پټوتا حرکت ورکړې شوی وي. خود اسماعیل وینا دا هم دا چې دا رنګ چې کوما د دوایانو یو مجموعه د ګولۍ په شکل کې برابر کړې شو، نو دې سره د پټو په کار کردګۍ کې بس اک یو سیز باندې اثر پروزی. وای چې زه دا پوهیږم چې دا ګولۍ څه د ورزش په لړ کې د جادو اثر نه لري. ورسره لاهر په دې خبرې هم زور ورکوي چې په رښتیانو ورزش کولو سره یو شمیر د صحت فائدې ترلاسه کېدی شي، لکه د زړه صحت چې شو او د شوګر د ناروغتیا څه بد اثرات چې شو. دا کار د ورزش ګولۍ اچولو سره نه کېږي، خو که څوک د ملا د تیر څه داسې تکلیف لري چې خوځېدل او حرکت کول ورته ممکن نه وي، نو هغو د پاره بیا دا ګولۍ فائده لري. نو ښه دا ده چې اول مونږ خپله توجه دې طرف ته خاص کړو چې دا ګولیانې چې چا د پاره فائده منې دي، نو تر هغو دا ورسوو. کوم څوک چې په خپله ورزش کولی شي، نو هغو د پاره څه کول زمونږ مقصد نه دی. بله دا چې اول د دې ګولیانو کلینیک ټرایلز یا تجربې په انسانانو وکړې شي، نو هله به مونږ ته معلومیږي چې دا یو فائده منه دوایي ده او که نه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوری دن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پرون کی او زلیبیات اس تا ہر کلے وایو دی وقت پاکستان کے دا ماسوتن اتنیمی بجے افغانستان کے دا ماسوتن ات بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا روز یو لسنیمی بجے شوی دی دا کال 2015 لسم دا اکتوبر دا میاشتی نہم انیٹا دا یو زلیبیا رازو دا خبرونو سر ٹکو تا
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکہ تھا دا سفر اڑان دے دا فوج مشر جنرل راحیل شریف سرا اسلام آباد کی لی دلی دا پاکستان مضبوط وائی ملاقات کے دا ہند سرا اڑکو کے تاؤ تریخوالی او افغانستان باندھے خبر شوی
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف او دا پوز سر لخکر جنرل راحیل شریف نن پیو ملاقات کے پا ملکی او سیمائیز امنیتی وزی او دا پاکستان او افغانستان دا سرحدی پولی پا صورتحال خبر یتری کری دی
پا شام کے دا زیاتی دن کے کڑکیچنی وزی ترسنگ فرانس تازہ ہوائی حملے کڑی دی او ہم شام کے دا ایران یو جنرل وجلے شوے دے آخوا دا امریکی دفاعی وزیر ایش کارٹر ویلی دی چی روز با پا شام کے دا حملو لپارا خی نتیجی ونے لری
This will have consequences for Russia itself, which is rightfully fearful of attack upon Russia. And I also expect that in coming days, the Russians will begin to suffer casualties in Syria.
او د تیونیسیا جمهوریت پلو تنظیم تیونیسیا نیشنل ډایلاګ کوارټیټ د سولې نوبل انعام ګټلې
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د اسلام آباد کې ملاقات شوې ده مطبوعات وایي ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 28 نیټه د امریکا سفر په اړه او په ممکنه توګه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ایټمی لوزنامې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې عمل او د هند سره په اړیکو کې تاوتریخوالی په موضوعاتو باندې خبرې اترې شوې دي
د امن نوبل انعام ګټون کې ملالہ یوسفزئی پجوان او جنکو حقوق لپاره کوششونو پر سر جوړ شوی فلم با نن د امریکې په بیلابیلو ریاستونو کې په سینماګانو خپرولې شي ملالہ یوسفزئی هم په نن ورځ په کال 2012 کې په خپل پلارني خار سوات کې طالب وسلوالو پر سر وشته و
د پاکستان حکومت د محرم په میاش کې په 15 دینی عالمانو باندې د ملک بیلابیلو سیمو ته په سفر کولو بندیز لگولی زیاتره سنی او په زنو شیعه دغه عالمانو باندې تور لگول کیږي چې د نورو میاشتو ترڅنګ په خاصه توګه په محرم کې د کرکې تکرونه کوي او پھر کایزه جګړو ته هوا ورکوي
د پاکستان د سرحدات وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ د نړۍ نه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو بیا واپسی کې وسره مرستې وکړي د پاکستان صوبې بلوچستان کوټه خار کې به د خالی دروازې نه د پولیو د خاتمې درې ورځنی کمپاین شروع کولی شي
د فرانس خبری ادارې ایسوسییټډ پریس خپل یو تازه رپورت کې ویلي سخ کال د حج په موخه د ټیلو اړی غړی په پیخه کې لک تر لګه سوار لسوا درې پنځوس تنان مړ شوي دي د ستمبر په 23 نیټه د مکې په مینا سیمه کې دغه پیخه کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر له خولې یو کم نوي پاکستانیان هم مړ شوي خو سعودي عرب د دې نه وړاندې د غشمیره کم ویلې وه
تهران وای شام کې د ایران انقلابی دستو یو اعلی کمانډر وجلې شوې دی اخوا د فرانس جنگی جازونو شام کې تازه هوائي حمله کړې دي د ایران د پوز انقلابی دستو په یو بیان کې ویلي دي چې دولت اسلامي توندلارو روانه هفته جنرال حسین حامیدی هغه وخت وجو کله چې نوموړي په شمالي الپو سیمه کې د شام ځواکونو ته مشورې ورکولې
د ملګرو ملتونو د لیبیا لپاره خصوصي استازي برناردینو لیون د لیبیا نوې ائتلافي حکومت لپاره معاهده اعلان کړې ده چې مقصد یې لیبیا کې د سیاسي اړیګړې او د حکومت په مسله د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات ختمول دي لیون د جمعې په ورځ مراکش کې ویلي د یو بل ترمنځ جګړو یو شمېر خلک وژلي او ډېرې میندې متاثره کړې
د تیونیزیا کامی مذاکرې ډلې ته د کال 2011 ملکي انقلاب وروسته تیونیزیا کې ګڼ اړخیزه جمهوریت په ځای کولو کې مهم رول لوبولو په سر د کال 2015 امن نوبل انعام ورکړی شوی و اوسلو کې د نوبل جایزه کمیټه د امن انعام اعلانونو په وخت ویلي وو چې دغه انعام تیونیزیا کې د سیاسي قتل عام او اړیګړي لوجې پیدا شوی دی عرب انقلاب روستو دامن ناک سیاسی عمل کوششونو پر سر سلور تنظیمونو تا دا انعام ورکړی شوی دی
د امریکا صدر بارک اوباما د غربی ریاست اوریگن سلور روزنی سفر شروع کړی دی چرته چې با اوباما د اوریگن روزبرګ په یو کالج کې شوی پیخه کې د وجل شو تنانو خپل خپلوانو سره ویني
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تهران وای شام کې د ایران انقلابی دستو یو اعلی کمانډر وجل شوی دی. اخوا د فرانس جنگی جازونو شام کې تازه هوایی حمله هم کړی دی. په دې حق لباندې د ډیوا ریډیو همکار شهبزاده خپل تفصيلات موږ سره مونږ کوي.
د رپورټونو تر مخه نن د جمعې په ورځ به اوباما انتظامیه د پینټاګان هغه پروګرام کې بدلون اعلانوي چې تر مخه یې په شام کې د صدر اسد مخالفه یاغیانو ته تربیه ورکړی کېده. د امریکا د دفاع سیکرتر ایش کارټر په دغه اړه زیاته کړې ده چې امریکا غواړي چې اوس په شام کې د کردانو او نورو ډلو سره همکاري سیوا کړي. په لندن کې د برتانیې د دفاع سیکرتر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د امریکا د دفاع سیکرتر د دغه نوي پلان سره ډېر تفصیل خو نه دی ورکړی، خو د امریکا نیویارک ټایمز اخبار په خپل یو خبر کې لیکلي چې امریکا به په باقاعده توګه د 500 میلیون ډالرو هغه پروګرام بندوي د کم تر مخه چې په شام کې یاغیانو ته وسله او تربیت ورکړی کېدو چې د اسلامک سټیټ تونرو ګوند پر ضد
وجنګیږي. At ways to improve that program. I wasn't satisfied with the early efforts in that regard, and so we're looking at different ways to achieve.
اغلی کارتر زیاده کړی چې زه د دغه زوړ طریقې کار نه خوشاله نوم او اوس په زنو نورو طریقو غور کوو. نیویارک ټایمز اخبار بیا د زنو دفاعي چارواکو د خولې لیکلي چې په شام کې به د نورو یاغیانو د تربیه پروګرام زندوي. دغه پروګرام به په اردن، قطر، سعودي عرب او متحده عرب امارات کې کېدو. د دغه چارواکو په وینا اوس به یوازې په ترکی کې د یاغیانو مشران تربیه کیږي چې څنګه به دوی په خپلو سیمو کې هوایی مرستې غواړي. ښاغلی کارټر زیاته کړې ده چې امریکا غواړي په ځمکه داسې کسان تربیه کړي چې د تونرو ګوند اسلامیک سټیټ نه نیول شوي سیمې بیرته واخلي. اخوا د شام ملګری هیواد ایران پوست په یو بیان کې ویلي چې جنرال حسین همدانی روانه اونۍ د تونرو ګوند اسلامیک سټیټ وسلوالو وجلی کله چې هغه په علی پو کې د شامی عسکرو د تربیه کار کاوه. د ایران پاسداران انقلاب هم نن د جمعې په ورځ د جنرال همدانی د مرګ د خبر پخلی کړی دی. ایران په دغه سیمه کې د شام یو سیمه ییز مضبوط ملګری دی او په 1300 کلونو کې د صدر بشار الاسد پوځي او سیاسي مرستې کړې دي. په داسې حال چې په شام کې سنی یاغي ډلې د صدر اسد لرې کولو لپاره د شامی عسکرو سره په جګړه دي. هم نن د جمعې په ورځ د فرانس هوایی جازونو په شام کې تازه هوایی بمباري کړې ده. د فرانس د دفاع وزیر نن یورپ ون ریډیو ته ویلي د فرانس جټ جازونو په رقا کې د اسلامک سټیټ تونرو ګوند ټریننګ کیمپونه په هدف کړی دي. د فرانس د دفاع وزیر زیاته کړې ده چې دغه حملو اهداف په صحیح توګه په نښه شوي دي، خو دغه حملو نور څه تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. فرانس د امریکا په مشرۍ کې جوړ لوی ائتلاف برخه ده کوم چې د اسلامک سټیټ تونرو ګوند پر ضد جوړ شوی دی، او په دغه جګړه کې ائتلاف په شام کې د صدر اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو ته وسله هم ورکړې ده. اخوا د روس لخوا په شام کې د کروز میزایلو د ویشتو وروستو د امریکا د دفاع سیکرتر ایش کارټر یو وار بیا خبرداری ورکړې چې روس به ډېر زر د کروز میزایلو ویشتو په نتیجو خبر شي.
This will have consequences for Russia itself, which is rightfully fearful of attack upon Russia. And I also expect that in coming days the Russians will begin to suffer casualties.
هغه اشاره کوي چې د نتیجې به روس لپاره هم خینوي او دغه یاري هم چې روس ته به د دې زور رسی. زه دا ګومان کوم چې پر روانو ورځو کې به په شام کې د انساني نقصان زور نه روس خامخا خبريږي. د دغه په جواب کې د روس د دفاع وزیر بیا داوه کړې ده چې د دوی میزایل په شام کې د اسلامیک سټیټ په مرکزونو لګیدلی او دا چې په دغه کې سولسي زیان نه ده شوی. خو ښاغلی کارټر زیاته کړې ده دغه میزایل بریدونه د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف سامانونه او اهداف په نخښه کوي کوم چې د اسلامیک سټیټ تونرو ډلې پر ضد جوړ شوي دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرتر جان کیری بیا 13 ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون باندې په خبرو اترو کې روس د امریکا د اندېښنو نه خبر کړی دی. د امریکا د خارج دفتر ویان جان کیر بی وای دوی په خبرو اترو کې په روانه جګړه کې د یو بل سره په سلا مخ کې تک باندې بحث کړی دی چې د غلطه سره ناوړه پیښونه شي، په خاصه توګه په فضا یا هوا کې.
سره دې سیکرټری کیری په شام کې د خبرو اترو په لار د روانې لانجې ختمولو په اړه هم بحث کړي. روس د شام صدر بشر الاسد مهم نړیوال ملګری هیواد دی او په تازه ورځو کې د دمشق په مرسته کې یو شمېر ګامونه پورته کړي، خو د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې په شام کې د صدر اسد نور هیڅ راتلونکی نشته او دغه هیواد د روانې جګړې نه د وستو لپاره په کار ده چې صدر اسد اوس واک اختیار پرېږدي.
ریڈیو ریڈیو تا ہو گئے اور اس دا نوبل پا اڑا بانے چکم دے رپورٹ مونگتا سو سر شریکو. نوبل انعام چکم دے ہاگا دا تیونیزیا چکم نیشنل ڈائلاگ کوارٹیٹ تنظیم دے ہاگے تا ورکڑے چھے ویرے پتے اڑا بانے نور تفصیل دا ڈیو ریڈیو ہمکار رحمان بونی روڑان دے گئے.
د نوبل کمیټې مشري کیسی کولمن فایب د امن جایزې ورکولو اعلان نن د جمعې په ورځ په اوسلو کې کړی دی.
د نورویجن نوبل کمیټې هاز ډیسایډډ دټ د نوبل پیس پرایز فور 2015 از ټو بی اوارډډ ټو د ټونیشین نېشنل ډایالوګ کوارټټ.
د ناروې نوبل کمیټې پریکړه کړې ده چې کال 2015 د امن لپاره نوبل جایزه د تونس د مکالمې قومي اتحادې ته د عرب انقلاب د شروع کېدو نه وروسته د جمهوریت لپاره د کار کولو په سر ورکړي.
د تیونس د تنظیمونو اتحادیه کې مزدور یونین، د تیونس د بشري حقوقو ډلې او د وکیلانو تنظیم شامل دي. کولمن فایف وای اتحادی خپل کار په داسې وخت کې شروع کړو چې په تیونس کې جمهوریت پلو ته شروع شوی سفر په خطرو کې وو.
دوی امنناکه سیاسي پروسه په داسې وخت کې شروع کړه چې تونس د خانه جنگي په ځای ولاړ وو.
د مشهور عرب انقلاب یا عرب سپرینګ پیل په کال 2011 کې د تیونس نشبه وو، چرته چې خلک د لسیزو نه په اقتدار کې د موجود صدر زین العابدین بن علي د مطلق الانانیت او بډر شوتونو په خلاف راوتی وو. په یو شمیر اساسونو تیونس یوازنی هیواد ګڼل کیږي چې د عرب انقلاب نه وروسته پکې ثبات راغلی دی. بلې لوري ته مصر، لیبیا او شام د خانه جنگي سره مخ شوي دي. امریکای په تیونس کې د جمهوریت لپاره تر اوسه د میلیونو ډالرو پنګې ورکړې دي. د مې په میاشت کې د تیونس صدر واشنگتن ته سفر په وخت صدر باراک اوباما د ناټو ائتلاف نه بهر لوی اتحاد تیونس ګرځولی وو. د جمعې په ورځ د نوبل کمیټې د اعلان په وخت د کمیټې مشرانو تمه کړې ده چې دغه جایزې سره به د نورو هیوادونو خلک او ادارې هم په خپلو هیوادونو کې د ښه کارونو لپاره راوپارېږي. سږ کال د امن جایزې لپاره د ورکړې شوي نومونو شمېره تر ټولو زیاته 233 وه، چې پاپای روم، پوپ فرانسیس او د جرمني چانسلرې اینګلا مرکل نومونه هم پکې شامل وو. تیر کال د امن نوبل جایزه د پاکستان د سواست سره تعلق لرونکي تنکۍ پیغلې ملالا یوسفزئی او د هندوستان کیلاش ستیارتی ته په شریکه ورکړې شوې وه. ملالا د نوبل امن جایزې ګټلې نه وروسته د سختریزو لخوا ژوند ته د خطرو د لاسه خپل هیواد ته نه راستنه شوې. تیر میاشت په واشنگتن کې د وی او ای ډیو سره په یو دستور کې ملالا یوسفزئی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزئی ویلي وو خپل وطن ورته ډیر یادېږي او خواهش لري چې هلته استانه شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف روانه میاشت د ملګرو ملتونو په غونډه کې د شرکت په وخت یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د هغه حکومت کوشش کوي چې د ملالا د پاکستان سفر لپاره قوي او سم بندوبست وکړي. ملالا یوسفزئی په کال 2012 کې د نومبر په 9 نیټه د طالبانو په حمله کې سخت جوبله شوې وه.
ګران اوردونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په دې ورځ باندې د اکتوبر په 9 نیټه باندې په سوات کې طالبانو نړیوال امن جایزه ګټون کې د سوات ملالا یوسفزئی باندې برید کړو، خو هغه او د هغې دوه ملګري کائنات او شازیا چې په دغه برید کې د هغې سره جوبل شوی وي، خو نن درې واړه په ښه حالت کې خپل تعلیمونه روان کړي دي. یوازې دا نه چې تعلیمونه کوي، بلکې د نړۍ د هغه ماشومانو د تعلیم غم کوي او د هغې لپاره هلې ځلې کوي. څوک چې بې تعلیم لري دا وخت او سکولونو ته نه ځي. په دې ورځ باندې نور څه شي د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر په رپورټ راکوي.
سواد کی داڑی گڑی پوخ کے چکل طالب جنگیالو د سواد پزیاتو سیمو قبضہ اکڑا نور سرے د خزو پ تعلیم بندیز الگولو اور د جنکو گنش میر اسکول نئی پبمان والو زول یا اس وزول دغه وخت کې ملالہ یوسفزئی د پنځلس کاله په عمر کې د خزو په سبق د بندیز خلاف آواز اوچت کړو او اسکول ته تګ راتګ جاری اوساتو چې لکه بلې په نهم اکتوبر 2012 طالب جنگیالو په ملالہ یوسفزئی هغه وخت برید وکړو کله چې د اسکول نه د مرګرو سره کور ته تلا دا غبرت کې ملالہ یوسفزئی شازیہ او کائنات جوبل شوی دا ملالہ یوسفزئی استاد او رشتہ دار احمد شوائی چې ملالہ نن هم د امن او تعلیم د پاره خبره کوي
نه هم اکتوبر دی او دا هغه ورځ ده چې نن ندرې ملالہ باندې یو قاتلانه حمله شوه خدای الله تعالی لک لک شکر ده چې هغه په هغه حمله کې بچ شو او د خوش قسمتۍ نه هغه د دنیا سټیج ته ورسید او نن سبا چې هغه کوم خبره کوي هغه د تعلیم د پاره خبره کوي د امن د پاره خبره کوي نو هغه په ټوله دنیا کې ډیر پازیټیولی اوریدل کیږي او خلک دغه خبرې ته غوږ دی نو دا زمونږ د پاره زمونږ د وطن د پاره زمونږ د پښتنو د پاره د سواد د پاره ډیر د فخر او د ویاړ مقام دی او موږ ټول په هغه باندې فخر کوو چې هغه یو پازیټیو پیغام ټوله ورکی
د برید کې ملالہ یوسفزئی ډیره جوبل شوی وا او د قوم د دعاګانو په نتیجه کې ملالہ یوسفزئی داغه ملګری شازیہ او کائنات لا الله تعالی روح صحت ورکو دا ملالہ یوسفزئی د خکې دورستو پاغه باندې په ټوله نړۍ کې د انعامونو باران شروع شو او هغه ته د نورو نړیوالو اعزازونو سره نوبل انعام هم ورکړل شو دا ملالہ یوسفزئی کلاس فیلوز یا ملګری وای چې ملالہ د برید نورستو هم همت او حوصله نه ده بیللې
کله چې هغه د جنکو تعلیم لپاره اولنی ځل باندې کله اواز شت کړو نو په هغه باندې اټیک وشو نو هغه بیا هم همت ونه بیللو او هغه نن پورې چې دینو د جنکو تعلیم باندې کې چې دینو هغه خپل کوشش کوي
کله چې هغه باندې درې کاله مخکې اټیک شو په هغه ورځ مونږ د هغه سره ولاړو او وسو سره مونږ د هغه سره ولاړو ځکه چې مونږ همت او بیلو نو هغه بیا همت څنګه ورزي امله په کار چې مونږ همت نه بیلو څنګه چې درې کاله مخکې مونږ د هغه سره خپه همت خپه د هغه په ډډه ولاړو وسوم مونږ ټول پاکستان جنکو لا په کار چې د ملالہ سره ودرې
ملالہ چې هغه د جنکو د تعلیم لپاره اواز چت کړي وو او د هغه د اواز د خط کول لپاره هغه شوټ کړل خو هغه خپل همت ونه بیل او بیا هم د جنکو د تعلیم لپاره اواز چت کو او هغه ته نوبل منشه چې دا نوبل پرایز منشه چې دا ډېر زړه فخر خبر
د امن او تعلیم د پاره आवाज اوچتون کی ملالہ یوسفزئی د کال 1929 د جولای د میاشتې په 18 نیټه د سواد سرخار منګوره کې د زیاودین یوسفزئی په کور کې زیږیدلی و دا غی پلار زیاودین یوسفزئی هم د ترهګری خلاف आवाज پورته کړی وو او په هر فورم باندې د ترهګری خلاف او د امن د پاره आवाज چوت کړی وو ملالہ یوسفزئی دی وخت کې د خپل مور پلار سره په برتانی کې دا او د خپل سبق سره د امن او د جنکو د تعلیم د پاره आवाज چوتوي او کار کوي
د نن نه درې کاله مخکې په نهم اکتوبر 2012 هم په دې زبانې په ملالہ یوسفزئی باندې برید شوی و چې په هغه کې هغه ټپي شوی و خو د خوش قسمتۍ نه هغه نن ژوندی ده او په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې هغه د خپل همت او حوصلې سره د پاکستان نوم روښانه کوي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سوات
He named me Malala. هغه زمانوم ملالہ کې خودو. دا د هغه فلم نوم دی چې د نوبل د سولې جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزئی کیسه کوي. دا بنند امریکای په 15 یا خارونو کې په سینماګانو کې خودلې کیږي. زمونږ همکار نفیس ټکر دا فلم کتلې دی او دی وخت موږ سره هغه په سټوډیو کې موجود دی. هغه نه پښتني کوو د دې فلم په اړه باندې. ستړي مشي نفیس.
په خیر جوړ تکړه.
څنګه چې تاسو دا فلم کتلې دی نو تاسو به موږ ته دا وایي چې په دې فلم کې د ښځې د تعلیم په اړه باندې څه پیغام دی؟
انیلا او اوریدونکو ته بزده ویم چې دا فلم چې شروع کیږي نه دا د میوند د ملالہ په کیسه باندې شروع کیږي هغه ټول پښتانه چې هغه په افغانستان یا پاکستان کې اوسیږي هغوی ټولو ته پته ده چې د میوند ملالہ څوک وه دا هغه ښځه وه چې د 1900 کال پخوا هغه په افغانستان کې د هغه وخت د انګریزانو پر ضد چې کومه جګړه وه نو په هغه کې هغه د میدان ګټلو دپاره په خپل باندې وسله یا ټوپک راخسته وو او یو بیللې جګړه په ګټه کې بدله کړې وه نو دا کیسه هم د هغې نه شروع کیږي او بیا د شانتی رو روانه وي او دې کې د ښځو د امپاورمنټ یا ښځې به څنګه په مخ کې باندې ځي د هغې کیسه په څو شکلونو کې ښودل شوې ده یوازې دا چې سکول ته به څنګه ځي خزا بیا د خزو د اغه د مور چکمه کی صدا اغه مور سبق نه دی ویلې د ملاله مور سبق نه دی ویلې په دې فلم کې چې اغه کله انګلند تراشی نه د اغه د تعلیم نشوال چې د اغه په لار کې ډیر لوی خند وی اغه په سباند پویګی نه نه په حساب باندې هم د خزو د تعلیم اغه پیغام چې د ورکول کیږي د غشان د ملاله پلار چې کوم سکول په سواد کې جوړ کړو په یو نیم سل ډالر باندې د پاکستان ته 15000 روپۍ جوړیږي په 15000 روپۍ چې هغه کوم سکول جوړ کړو او څومره منډه ترډ ورل وهي نو هغه ټول شان د هغه محنت او کوشش پکې خي او دې کې بیا د جنکو ونډه خي دغه شانتې نه ملاله زی په زی باندې راغې خبرې بیا د تعلیم په نوم باندې په هغه باندې ډس کول او بیا د هغه زینه د هغه کیسه شروع کېدل بیا په میډیا کې هغه یو ستوري جوړېدل او بیا د نوبل د سولې جایزه ګټل دا ټول هغه پیغام خی چې ګینیرا که خزه لګ مهنتو کې نو ډېر امکان داده چې هغه کامیابې دي شي او په نړۍ کې زلې دې هم شي.
صحیح دې فلم کې د ټوک ټکالو یا د رونو خويندو ترمنځ څه خبرې شته؟
د فلم بزده ویم چې د کې د ملاله رونه یعنی اتل خان او خوشحال خان هغه ته پکې هم ځای ورکړی شوی دی او د کې دلچسپ خبره دارا چې څنګه د پښتنو په کورونو کې یا کې د شپ نور تهذیبونو یا کلچرز کې هم داسې وي د خويندو او د رونو چې کومه جګړه وي هغه پکې خصمه خو دی شوی دا دواړه رونو چې کوم دی هغه هغه سره قاریږي مت کله کله ملاله هم هغه ته غوسه کیږي کله نه کله هغه چې ملاله باسي دا یعنی دا هغه خبره په زور په خپل خبره مني یو بل سره چې کوم دی د چاو یا ډوډۍ په غاړه باندې مستی هم کوي او د زور مقابله هم کوي دغه شانته په یو بل باندې داسې ریمارکس یا خبرې هم کوي د یو بل خلاف چې هغه نه خلک خندي خوشحالي ورسره خلک او د دوانو ماشومانو د اتل خان او خوشحال خان چې کومې خبرې وي هغه ارزل چې ما دا فلم کله کته دا ما په یو ځای کې کتل نو ډیرو خلکو ورته لاسونه هم پړقولي وو ځکه چې دا داسې یو فلم و چې د ماشومانو هغه خپل مس کې د خویندرونو چې کومې جګړې وي نو هغه پکې ډیر په ښه طریقه باندې ښودلې دي.
ډیر ښه. په فلم کې د کوم مفکورو جګړه ښودلې کیږي دا راته لږ هم وایي.
ګوره انیلا په دې فلم کې ډېر خبرې پکې په یو ځای باندې روانې دي د ملاله یوسفزی او د هغې د پلار ضیاءالدین یوسفزی چې کوم کوششونه دي هغه هم پکې ښودل کیږي خو دا فلم د سوات په بیک ګراوند کې یعنی د سوات پس منظر سوات ته او هغه زمانه د په کومه زمانه کې چې طالبان په سوات کې ډېر قوي وو نو په دې کې هغه بیانیا د طالب بیانیا او د تعلیم بیانیا دا دواړه پکې برغ روان دي یو خوا مولا فضل الله دی چې هغه خلکو ته د تعلیم خلاف خبرې کوي هغه د خزو پر ضد باندې بیلابیل بیانونه ورکوي هغه د هغه خلکو نومونه په لوډ سپیکر باندې اخلي کوم چې هغه خپل مخالفین ګڼي هغه بیا د بمونه په سکولونو کې چې کلک دي او سکولونه الوزي هغه شیان پکې خودري او بل خو ضیاءالدین او ملاله خي او د هغوی نور ملګري خي چې هغوی د دغه مفکورې خلاف راوتي دي او د دغه مفکورې پر ضد باندې خلکو ته د تعلیم په حق کې خبرې کوي د پاکستان د حکومت نه غواړي چې خلکو ته داسې وضع برابر کړي چې هغوی خپل بچي سکول ته ولیږي نه دا دواړه مفکورې پکې برغې روانې دي او زه فکر کوم چې که یوه وه او بله نه وه نو اثر بیا غشانتې نه وه او دا ډېره ضروري وه چې دواړه مفکورې وخی او د فلم کتونکي بیا په خپله فیصلو کې چې کومه مفکوره سمه ده.
د ملاله دا فلم کوم ته چې په انګریزي کې هی نیمډ می ملاله نوم ورکړی شوی دی پښتو کې چې مطلب دی هغه زمانو ملاله کې خودو دا راته وایي نفیس ټکر چې دا د نورو فلمونو نه څومره بدل دی.
داسې فلمونه شته په هالیوډ او داسې فلمونه جوړوي چې هغه کې خلکو ته مختلف پیغامونه ورکوي او زیاتره اکثر د ماشومانو د پاره چې هغه به انیمیټډ فلمونه وي انیمیټډ هغه فلمونه دي چې لکه ریښتونی سړی پکې کار نه کوي مصنوعي کیریکټرز یې جوړ کړی وي داسې یو څو فلمونو نومونه به زه اخلم لکه نن سبا یو فلم دی پرې تھیاترز باندې وي ډېر ماشومان به هم پیژني د هغې نوم د انسایډ آؤټ بل فلم لکه چې دی مینینز دی بل چې کوم دی بگ هیرو سکس دی، نو که موږ دغه فلمونو سره د دې مقابله وکړو نو دې کې ډېر زیات فرق دی. دا فلم په رښتونو کسانو باندې جوړ دی، هی نیمډ می ملاله، د دې چې کوم کارکوونکي دي پکې دننه کار کوي هغه رښتونی دی، ژوند سره تړلي خلک دي، هغوی په رښتیا وجود لري، هغوی کیسه کې خلک خپل ځان لیدی شي، د هغوی په کوششونو کې هر سړی خپل ځان لیدی شي، هغوی د یو سخت مشکل وخت نه راغلي دي. خو په دغه نورو فلمونو کې چې دي نه هغه مصنوعي کیریکټرز دي، هغه اکثر چې کوم دی نه لکه یا لکه زه به دا ووایم چې فروزن فلم یو دی، نو فروزن فلم که ته یو کس د لور پلار وي یا د لور مور وي، نه خو به خپله لور بوزي هغه فروزن لا، خو د زوی مور پلار ګوره که دغه فلم لا هغه بوزي. نو لکه جنډر د جنس په حساب باندې هغه جوړ شوي، صرف د جنۍ دپاره جوړ شوي دي. دغه شانتې انسایډ آؤټ هغه هم زیاتره د ښځې د ماشومې جنۍ رول دی پکې، بگ هیرو سکس د ماشوم لک رول دی ورکې، نه هغې له کېدی شي هغه پلاران خپل یا مور پلار بچی بوزي چې د چا چې لور یا زوی وي. خو د ملاله فلم چې دی هغه د ټولو نه بدل په دې حساب دی چې دی کې دا د ماشومانو دپاره هم د کتو وړ دی او دا د غټو دپاره هم دی، او دا یعنی دواړو جنس ته د ښځې او نر دواړو ته اپیل کوي.
ډیر ښه، ډیره مننه نفیس ټکر موږ له تفصیلات راکولو.
ډیره مهرباني.
او درته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکی او د ایشیا بحر الکاهل د سیمې یولس نورو ملکونو د اکتوبر په پنځم تاریخ د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ترمنځ د ملګرتیا د لوزنامې په باب لکیدونکې خبرې اترې مکمل کړې دي. د امریکې تجارتي نماینده مایکل پرومین د دې خبرو اترو په نتیجه کې شوې لوزنامه یو ډیره اهمه، سودمنده او د اعلی معیار کوټلې لوزنامه بللې ده. په دې به د ایشیا بحر الکاهل سیمې ته د تلې لارې د قاعدو ضابطو وضاحت وشي. په دې خبرو اترو کې د امریکې نه علاوه آسټریلیا، برونای دارالسلام، کینیډا، چیلی، جاپان، ملایشیا، میکسیکو، نیوزیلینډ، پیرو، سنگاپور او ویتنام شامل وو. په دې ډله کې شامل دې ملکونو کې د دنیا 70% معاشي کاروبار روان دی. د دې لوزنامې د عملي کېدو نه وړاندې به د 12 واړو ملکونو پارلیمانونه د دې منظوري ورکوي. په خبرو اترو کې ناستو نمائندګانو د لوزنامې د لنډ شان حال ویلو په موقع وي چې د ترانس پیسیفک پارټنرشپ یا ټی پی پی د لوزنامې تر مخې به لوزنامه کې د شاملو ملکونو ترمنځ کیدونکې تجارت کې محصول کم شي، دا به پیداوار له د ودې ورکولو او د رصد د جاري ساتلو سبب وګرځي چې د ډیجیټل معیشت ترقی هم پکې شامله ده. په دې کې داسې خبرې شاملې دي چې د هغې په وجه به د هرې سطحې د معیشتونو او د هرې جوسي کاروبار ته فایده ورسي. صدر باراک اوباما د ډیر وخت نه د دې لوزنامې مرسته کوي. د په دې لوزنامه ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې دې لوزنامې نه د امریکې اقدار څرګند دي او د امریکې مزدورانو او باپاریانو ته یو لوی میدان پرانستی دی. صدر اوباما دا خبره په ګوته کا چې په دې لوزنامه کې د مزدورانو په باب له او په تاریخ کې د شوې هرې لوزنامې د چاپیریال په باب له ټینګ لوز قول شوی دی. دا لوز قابل عمل دی. دا آزاد او پرانستی انټرنیټ لا وده ورکوي. دا په داسې یو سیمه کې زموږ ملګرو او اتحادیانو سره زموږ اهم تعلقات مضبوطوي چې په یو ویشتمه صدۍ کې به ډیر لوی اهمیت وي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ترانس پیسیفک پارټنرشپ لوزنامه یا ټی پی پی ډیره تاریخي لوزنامه بللې ده او د مزدورانو، چاپیریال، د قابلیت د اساسي او د آزاد او پرانستی انټرنیټ په باب له د دې لوزنامې د اعلی معیار ډیره ستاینه کړې ده. جان کیری وایي چې د دې لوزنامې په برکت به د امریکې اقتصاد ډیر زر اوچت شي او په راتلونکو وختونو کې به د ایشیا بحر الکاهل د سیمې ملکونو سره زموږ اقتصادي او اهمو تعلقاتو له یو نوی شکل ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.